سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې خبرونه مهم موضوعات: امریکا د داعش ډلې څلور مشران د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د طالبانو غبرګون:
د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی ده پرې کاله مخکې وزه سوی په ننګرهار کې ژوندی نه ده، نور کسان موږ نه پېژنو، مجبورې څیرې.
د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو د وروستیو وضعه شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو سل ورځنۍ واکمنۍ ته د کتنو په لړۍ کې دا ځل د رسنیو وضعیت ته ژوره کتنه کوو.
د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډېری رسنۍ وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړل.
د کندهار خلک په جګړو کې د خپلو ویجاړو مینو تاوان غواړي.
دا کلی ګرده بارته وکړلې و، نو ګرده مې دلته جنګونه وسولل، اخر چې په پسرلي کې راغله نو سرایونه داسې نړېدلې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقوقو پروګرامونه خبريږي. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې اجمل انت چمتو کړی دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش د خراسان څانګې څو مشران د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی قومندان له امریکا غوښتي دي چې د دغه ځواکونو نور غړي چې په افغانستان کې پاتې دي له دې هېواد دي وباسي. او حد اقل شپږ څلوېښت تنه چې ډېرې د شمالي مقدونیه وګړي وه په بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشران د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې همدارنګ وویل چې په یو بل کس یې د دې په خاطر چې د داعش د خراسان څانګې ته مالی مرسته برابره کړې ده بندیز وضع کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلی دی چې د امریکا متحده ایالاتونه ژمن دي څو له ټولو وسایلو باندې له ټولو وسایلو کار واخلي څو د داعش د خراسان څانګې مخه ونیسي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلی دي چې دا هڅې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه پراخو هڅو یوه برخه ده څو ډاډ حاصل کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي او نړیوال ترهګر به دغلته پښې نه ټینګوي. په دې منځ کې چې کم کسان شامل دي: ثناء الله غفاري چې مشهور په شهاب المهاجر باندې بلل شوی دی، دا ویل شوی دی چې د داعش د خراسان څانګې مشر دی. همدارنګه سلطان عزیز اعظم چې د داعش د خراسان څانګې ویندوی معرفي شوی هم په دې فهرست کې شامل دی. دریم شخص دی مولوي رجب صلاح الدین په نوم باندې په کابل کې د داعش د خراسان څانګې مشر معرفي شوی دی. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې د دې ځواکونو نور غړي دي له افغانستان نه وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. د شخص چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یو واستولي لیک کې دا غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو او همدارنګه متحدانو یې له افغانستان نه په لسګونو زره هغه افغانان چې د طالبانو له راتګ وروسته یې ژوند له خطر سره مخ ګڼل کېده ایستلی دي، خو تر اوسه پورې زرګونه نور افغانان هم پاتې دي په افغانستان کې چې غواړي له هېواد نه ووزي. د طالبانو د استخباراتو ادارې په پروان کې ادعا کړې ده چې دغلته یې د وسلو یو ډیپو موندلی دی. د پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست مرستیال قاري یاسر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو پورې اړوندو چې د چاریکارو په ښار کې موندلی دی. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران مسولان وټاکل. د دوی په نوو ګمارونو کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانون او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. هدا اقل شپک څلوېښتنه چې ډېرې د شمالي مقدونیا وګړي دي په بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي دي. د بلغاریا د پولیسو د ملي ادارې مشر ویلي چې په قربانیانو کې 12 تنه ماشومان دي. وطنه چې په دې حادثه کې ژوندي پاتې دي د صوفي په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د بلغاریا صدر اعظم دا یوه لویه تراژیدي بللې ده. تر اوسه پورې د پیښې اصلي سبب روښانه نه دی، خو په ځینو رپورټونو کې راغلي دي چې د مسافر وړونکو موټر د سرک پر غاړه له فلزي کنارې سره ولګید او وروستۍ اور واخیست. او متحده ایالاتونه او اروپا به ژر بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی پر بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړی دی. د امریکا یوې لوړپوړې ډیپلوماټي او د بلاروس لپاره د دې هیواد ځانګړی استازي پرون وویل د بلاروس او اروپا سرحد کې د کډوالۍ د ناورین ټول مسؤلیت د بلاروسي واکمن الکساندر لوکاشنکا په غاړه دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. متحده ایالاتونو 4 کسان د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشرانو او د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولی دي. د امریکا دا اقدام ښیي چې په افغانستان کې داعش ډله په یوه جدي امنیتي ګواښ د بدلېدو په حال کې ده. طالبانو د امریکا دا اعلان یو نمایشي اقدام بللی، خو د امریکا حکومت ویلي له خپلو ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل نه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکي ګواښ او پر ضد یې د امریکا نوی اقدام. متحده ایالاتو 4 افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او تر خوا یې د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړي دي. ثناء الله غفاري، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څانګې په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول سوي او پر عصمت الله خلوزی بیا د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات به د ټوریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمنیو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالي سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي عصمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حواله په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې لارې د داعش خراسان څانګې ته مالی مرستې استولي. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤلي اندریا کارګي ویلي دا اقدام د دیش کارندوی کوي چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې لنړیوال مالی سیستم په ګټي په افغانستان کې او له دغه هیواده وراخوا د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا دا عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغیزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته یو نمایشي حرکت معلومیږي. د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی دا درې کاله مخکې وزلسوی په ننګرهار کې ژوندی لنه ده. دا نور کسانه موږ نه پېژنو مشغولې څیرې دي او بل داسې ګامونه بزرګ نمایي کوي. د داعش لپاره مؤثر ګامې موږ نه بولو او نه داسې مهمې مطرح مورې دي چې بندیز پرې ګټه وکړي یا بندیز باندې وارزي.
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولي او زیاتوي دا ډله ماته کړې ده. خو تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جبر الاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې وروستیو کې د داعش خراسان څانګې فعالیتونه چټک سوي دي. شنونکی عبدالباری عارض ازادي رادیو ته ویل
دا چې معلومیږي لکه د داعش د پیاوړتیا بهیر چې راستر بلی ګرندې کیږي او دا چې شواهد تر سترګو کیږي چې په تدریج باندې داعش په ټول ولایاتو کې د افغانستان نفوذ کړی دی.
د اګوست له 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د کوچنیو بمی چاودنو او بریدونو سربیره چې پکې طالبان او ملکی کسان په نښه شوي په کابل، کندوز او کندهار کې 15 خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 450 تنه وژل شوي او نږدې 400 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو وروستي وزشوي محدودیتونو او د خبريالانو ګواښلو ته اندېښنه ښودلې. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له رسنیو د طالبانو د حکومت وروستي غوښتنې خبريالانو په ځانګړي ډول ښځینه خبريالانو ته زیان رسوي.
خبریالا فوزیه وحدت رسنیو ته د طالبانو د حکومت سپارل شوی او غوښتنو اندېښمنه کړي. فوزیه وایي له دې ویره لري چې هسې نه دا غوښتنې په راتلونکي کې په زور عملي شي. د میرمن وحدت په خبره د دې وړاندیزونو اصلي قربانیانې هم ښځې دي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې ښځې ورو ورو له رسنیو څخه هم محدود او حذف کړي، لکه څرنګه چې دوی ښوونځیو ته ښځینو ته اجازه نه ورکوي، پوهنتونونو ته د ښځو ته اجازه نه ورکوي او حتی په دولتي ادارو کې هغوی ته د کار څه چې د ننوتو اجازه نه ورکوي. دوی په دې لټه کې دي چې یوازې په رسنیو کې کوم فعالیتونه چې دوی یې درلود او دوی ورته څه نه ویل، دا هغه برخه هم حذف کړي او په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې نه وي.
فوزیه وحدت 28 کلنه ده. په حقوقو کې لوړې زده کړې کړي او یو لور لري. اغلې وحدت پر رسنیو کې 14 کلنه تجربه لري او تر خوای د رسنیو د کورنۍ دی او قرباني شوی غړي مرمنده. د هغه خاوند حمید سیغانی نومیده. هغه هم خبريالو او د لړمیاشتې په 22مه په کابل کې ووژل شو. سره لدی چې د رسنیو کورنۍ په افغانستان کې د روانو ناخوالو یو مهمه برخه ده، خو بیا هم رستربلې له دوی سره د دولتي چارواکو چلند اندېښنې راپورته کړي. تازه د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د رسنیو بیان ازادي او خبريالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د سازمان په یو خبره کې اعلان یې کړی، طالبانو هغه خبريالان په مرګ واخلي چې پر دوی نیوکه کړي. تر څنګ د دوی حکومت له خبريالانو غوښتي خپل راپورونه له خبرېدو وړاندې له طالب چارواکو سره شریک کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا مسؤل پاتریش یاګاسمن ازادي راډیو ته وویل، طالبان د هغو غوګونو د خاموشه کولو په لټه کې دي چې پر دوی نیوکه کوي.
The Taliban's new media regulations.
د خبريالانو پر وړاندې د طالبانو وروستي غوښتنې او کړنلارې د هغو غږونو د خاموشه کولو لپاره ښکاره هڅه ده چې د دوی پر حکومت نیوکې کوي. د ښځو، رسنیو او هنر پر وړاندې هر ډول مخالفت او محدودیت ورانونکی دی.
د طالبانو حکومت د اکشن بي پورز نه وخت رسنیو ته د غوښتنو یو اتمادیز نوملړ وسپاره چې پکې په تنزیه او کمیډي خبرونو کې د اشخاصو له سپکاوي ډډې کولو ته اشاره شوی او تر خوای ویل شوی هغه فلمونه او سریالونه دي هم نخبريږي چې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو کار ته هم اشاره شوی او راغلي چې خزینه خبريالان باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثيلي خبرونه دي هم نخبريږي چې دوی پکې ونډه لرلې وي. پر هغه سریالونو بندیز چې د پیغمبرانو او صحابه پر ژوند سرخي د هغه خبرونو باندې دل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي او یا هم پکې نارینه او عورت ښکاری د دې غوښتنو بل برخه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي د رسنیو د فعالیت په اړه د طالبانو لژمنو سره سره چې اسلامي ارزښتونه بمني، واقعیت دا ده چې په افغانستان کې خبريالان او د طالبانو له موقف نیونې او پلټنې څخه ویره لري. که څه هم طالبانو د بشري حقوقو د څار سازمان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو پرون یې ویلي وو دا اتمادیز نوملړې یوازې د وړاندیز تر کچې ده او الزامي جنبه نه لري. خو بیا هم له رسنیو ملاتړې بنسټونه اندېښنه ښیي چې دا غوښتنې په یو ډول د رسنیو سانسور دی او کیدای شي پر اطلونکي کې د طالبانو د حکومت لخوا عملي شي.
پر رسنیو نوی محدودیتونه او په دې اړه اندېښنې. د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې د افغانستان د رسنیز ډګر رنگ ډیر پیکه شو او د اکثرو رسنیو چارې په ټپه ودرېدې. د خبريالانو مدافع بنسټونه وایي د طالبانو له راتلو وروسته اویا په سلو کې رسنۍ بندې شوي او پاتې نور هم تر محدودیتونو سانسور او ننګونو لاندې فعالیت کوي. طالبانو تازه رسنیو ته یو نوې تګلارې لګلې چې دوی اصلاحي خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه د محدودیت او سانسور هڅه بولي. د اسدالله لودین په تفصیلي راپور کې د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې رسنیز بهیر ننګونو او خندونو ته کتنه شوې.
رئیس ابو جمهور ولارد په دو هلیکوپترو کې له هیواد نه بهر دی ته ارکلای وایم.
طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او ماښام مهال یې د ارګ د نیولو اعلان هم پر الجزیرې ټلویزیون وکړ. له همغې ورځې راهیسې د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو په ارزښت او اغېز پودي او پرله پسې د ډیموکراسۍ د دې ستنې د ساتنې ډاډ ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ څو ورځې نوې تیرې چې یو شمیر خلکو په ځانګړې توګه هغو ښځو پر ضد مظاهرې شروع کړې چې دندې او فعالیتونه یې درول شوي وو. د همدې مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال یو شمیر خبریالان ووهل شول، لنډمهالې توقیف شول او وسایل هم مات شول. دا د ښځو د مظاهرې پر مهال د یو بهرني ژورنالیست د وهلو صحنه ده. دا ژورنالیست طالب سرتیری ته وایي چې خبریال دی، خو هغه یې په کنداغ وهي او سپکې سپورې ورته وایي. همدې امنیتي ستونزو او اقتصادي ننګونو ډېرې رسنۍ اړې کړې چې خپل فعالیتونه ودروي. سید عظیم هاشمی په بغلان کې د ارمان شهر رادیو او شهر بانو اونیز مسؤل وو. دای وایي اوس مهال دواړه رسنۍ بند دي او له ډاره داسې ځای کې پټ دی چې کورنۍ ته هم ځان نشي ښودلی.
کله نه چې طالبانو بغلان نیولی، زما دواړه رسنۍ بندې شوي دي. طالبان د رسنیو او د کمرو مخې ته وایي چې عمومي بخنه اعلان کړې او نړیوالې ټولنې ته وایي چې هیچ چا سره کار نه لري. خو د پردې تر شا د ولایتونو په کچه په خبریالانو او د رسنیو په مسؤلانو پسې ګرځي.
د ښاغلي هاشمي په څیر یو شمېر نور خبریالان هم له خپلو ولایتونو کډه شوي او یا یې نورو هیوادونو ته پناه وړې، خو طالبان وایي د دوی لخوا هیڅ خبریال ته ګواښ نه پیښیږي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې کابل ته انتقال کړو تر هغې وروسته زموږ رسنۍ هم وتړل شوه.
واحد الله امان په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د خبر څانګې مرستیال وو. د ازادي راډیو ته وویل کله چې داعش څو خبریالان ووژلې، د دوی فعالیتونه ټکنی او له تیرو څو میاشتو راهیسې بیا بیخي بند شول.
زما په څیر زموږ د ملګرو په څیر باندې ډیری نور خبریالان د نورو رسنیو کارکوونکي هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په خاطر د دې چې دوی خپلې دندې د لاسه ورکړي. د طالبانو په راتګ سره او د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډیری رسنۍ دوی وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړم. پر نړیوالې ټولنې یا غ نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې کار کوي، زموږ غږ ورمانې دادی شي د برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي.
هغه رسنۍ چې له مالي، اقتصادي او صنعتي امنیتي ستونزو سره سره یې فعالیتونه جاري ساتلي وایي د حکومت له حقوقي او معنوي ملاتړه نه دي برخمن. په لوګر کې د زینت راډیو مسؤل نورالله ستانکزی وایي د طالبانو پر راتګ یوازې یوه ورځ نشرات بند وو، خو اوس له ګڼو ستونزو سره سره خپرونې لري چې دوام ته یې ډېر ډاډانه دی. دا چې د دغې راډیو خپرونې له پخوا څومره بدلې شوي، ښاغلی ستانکزی په اړه وایي
موسیقي نه نشتېږي، تفریحي خپرونې نشته او نور خبرونه چې دی ادبي د خبرونو کې هم د اوریدونکو شمیر ډیر زیات کم شوی دی. تر څنګ له ډیرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخ یو چې اوس نه اعلانات شته. نو که چیرې په دغه شکل باندې دوام عمومي، ممکن رسنۍ ډیرې زر سقوط وکړي. دوی اوس مالیه او د جوازونو تمدید د دغو موضوعاتو، حتی جرایم او دا شیان هم رسنۍ پسې حساب کړي دي چې رسنۍ د پرداخت توان نه لري، نو ممکن رسنۍ وتړل شي.
د پجواک خبري اژانس د خبرونو مسؤول عبدالرقیب سایل وایي اوس مهال د طالبانو په حکومت کې د رسنیو د ملاتړ مشخص بنسټ نشته او اطلاعاتو ته د لاسرسي په خوانی چوکاټ هم نړیدلی.
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بیخي له صفر سره ضرب شوی. د اطلاعاتو ورکول، د اطلاعاتو غوښتل، هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود، کمیسون چې مخکې فعالیت درلود، دا هر څه درول سوي دي.
د شمشاد خصوصي راډیو ټلویزیون د خبر مسؤل عابد احساس بیا وایي طالبان په دولت جوړونه او نورو ورته لومړیتوبونو بوخت دي او ممکن له همدې کبله یې د رسنیزو ارزښت لګښتونو خوندیتوب ته ډیر پام نه وی.
په دې ورځو کې د طالبانو لپاره ډیر کارونه نور هم دي چې دوی تر سره کړی، که هغه دولتي تشکیلات دي، که د دوی دولتي کارونه دي. د ژورنالیستانو لپاره غټ مشکل د اطلاعاتو ته د لاسرسي دی چې کم شوی دی، په واقعیت کې کم شوی، بالخصوص په ولایتونو کې. خبریالان موږ ته زیات د دین شکایت کوي چې اطلاعاتو ته په خړو لاسرسي نه لري.
تازه د خبریالانو ملاتړو بنسټونو افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په تړاو څه نه دی خبره کړې، خو د تیرې اکتوبر میاشتې په پای کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوه نیمې میاشتې تیرې شوې وې، یو نظر پوښتنه وشوه. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیې تر سره کړې ښیي چې خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي په اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه نظر سنجی بود که 70% از رسانه
ده نظر پختن پایله دا و چه 80% رسانه پا طول هیواد که ترل شوی دی، 80% خبریالان بیکار شوی، او 10% رسانه چه فعالیت هم کوی کارکون که لمحدودتون سر مخامخ دی، اطلاعاتو تا لاس رسایی نلری، او ده زان او دنده ده خواندی توب داردی هم نشتا.
ده لطفی پا وینا ده طالبانو پا لمره یا دوانیم و میاشتو که خبریالانو سر ده بیلابیل دول تاوتریخوالی دیر سپیخ حساب شوی چې د 90% هغو عاملین طالبان دي. د طالبانو د واکمنۍ له پایله د خبریال د وژل کېدو یوازې یوه رسمي پیښه ثبت شوې ده، خو هغه هم پیچلې. د لړم میاشتې په 22مه د آریانا ټلویزیون خبریال حمید سیغانی کابل کې وژل شو. لومړی وویل شول چې نوموړی په هغې چاودنه کې وژل شوی چې دشتې برچی کې پر ټونس موټر شوې، خو وروسته یې مېرمنې فوزیه وحدت ازادي راډیو ته وویل چې سیغانی د کابل ښار شمال کې ترور شوی. طالبان که څه هم تل ځان د رسنیو ملاتړی بولي، خو په تیرو سلو ورځو کې یې دوه ځله رسنیو ته داسې تګلارې اعلان کړي چې له انتقادونو سره مخامخ شوي. د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لړم په دیرشمه رسنیو ته اعتمادیزه تګلاره ولېږله. د تګلاره کې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د وزارت ویان عاکف مهاجر وایي دا د رسنیو سانسور نه دی،
بلکې
د وړاندې د سمبولي یا وږې میاشتې په 9 نیټه هم طالبانو رسنیو ته یو ولسمادیزه مقرره ولېږله. د رسنیو ملاتړې بنسټونه د طالبانو نوې تګلاره او پخوانۍ مقرره د سانسور او محدودیتونو هڅه بولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤول صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه نوې تګلاره ممکن څه موده وروسته په قانون بدله شي. خو د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق وایي حکومت د بیان ازادۍ او رسنیو ساتنې ته ژمن دی.
دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت یې کوي. همدغسې ټولو ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسؤلینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغوی دې په ازادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو سل ورځې د رسنیو لپاره له ننګونو او امنیتي، اقتصادي او مالي ستونزو ډکې وې. افغانستان کې فعال یو شمېر رسنۍ بیا له نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او وایي دوی باید پرې نږدي چې کورنۍ رسنۍ یو مخ سقوط شي.
د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې د رسنیو پر وړاندې ننګونې او په دې اړه تفصیلي راپور. د کونړ په مرکزي لوبغالي کې پرون د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د لس اووریز کرکټ لوبه وشوه. دا لوبه په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ جوړه شوې وه. په دې سیالۍ کې دوو لوبډلو ګډون کړی و چې د ملي راډیو ټلویزیون د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د رسنیو د استازو ترمنځ د بیان ازادۍ تر نامه لاندې د کرکټ سیالي ترسره شوه چې دغه سیالي د ملي راډیو تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. په لسګونو کسان د دغه لوبې لیدلو ته راغلي وو چې هر یو د لوبډلو هڅولو لپاره لاسونه پړقول او خوښي کوله. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤول قیام خیام ازادي راډیو ته وویل یا د سیالۍ په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ ترسره کړي چې پکې د ملي راډیو تلویزیون او په کونړ کې د خصوصي رسنیو خبريالانو ګډون درلوده.
په کونړ کرکټ لوبغالي کې د کونړ جرنالستانو ترمنځ د بیان د ازادۍ د تقویت په موخه د دریو سیالیو لوبلړۍ په لاره چول شوې و چې د کونړ ملي راډیو تلویزیون جرنالستان یو لوبډله و او د خصوصي رسنیو بل لوبډله و چې درې لسوريزي سیالۍ وشوې او په پای کې د کونړ ملي راډیو تلویزیون د دغې لوبلړۍ بریا خپله کړه. د بیان د ازادۍ د تقویت او د تیرو لاسته راوړنو د خوندیتوب په مخه په لاره چول شوی وي.
د لوبي ګډونوال وایي که څه هم چې له تیرو دریو میاشتو یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د لا پیاوړتیا په ملاتړ او په دغه برخه کې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو ساتلو لپاره کار وکړي. عباد الله سادات او هارون درد.
دا چې ژورنالیستان او خبریالان د بیان د ازادۍ مدافعین دي، نو په همدې خاطر باندې په دې وروستیو کې ژورنالیستانو ډېره زیاته قرباني ورکړل او دی وښودلې چې واقعا هم دوی زیات قرباني شوي په دغه هیواد کې. نن مو د خپلو ملګرو او د خپلو هم مسلکه ملګرو ترمنځ د مینې محبت څو شېبې تیرې کړلې، ډېر زیات خوند یې وکړ.
د دې لوبونو موخه دا ده چې د بیان د ازادۍ ارزښت ته باید ټول ژمن پاتې شي او د بیان ازادۍ د لا پیاوړتیا لپاره باید کار وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیان ازادۍ پر ملاتړ د کرکټ لسوريزي سیالۍ ترسره کیږي چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ او د نړیوالو د مرستو بندېدو سره زیاتو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دروازې تړلې او ګڼ کارکوونکي بیروزګاره شوي دي. طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د پیاوړتیا او د رسنیو د تقویت لپاره د رسنیو لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د مازیګر څلور بجې او شپږویشت دقیقې دي. د کندهار خلک په تیرو جګړو کې د ور اوختو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. دوی وایي د سر او مال دروند زیان ور اوختی او د ژمي پراتک سره په ویجاړو کورونو کې ژوند کول هم ورته ګران ښکاري. بلخوا د کندهار ولایتي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی په جګړو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې پر پلان کار کوي.
دا بیل وهل د ویجاړ سوي کور د بیا جوړولو هڅه ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي له یو کلنې جګړې وروسته خپل کورونه له سره رغوي چې د طالبانو او پخواني حکومت په مخامخ جګړو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې ویجاړ سوي دي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د تیرو جګړو تر ټولو ستر مرکز وو چې پکې سلګونه کورونه، باغونه او سړکونه ویجاړ سوي او زیاتې کورنۍ هم د جګړې له ویرې نور سیمو ته بیا ځای سوې. خو د جګړې له پای ته رسیدو وروسته زیاتې کورنۍ بیرته په جګړه کې خپلو ویجاړو سو کورونو ته ورګرځېدلې او دا مهال یې په رغولو بوخت دي.
زما نوم زلمی دی، د بابر اوسېدونکی یم. دا کلی ګرده بارته وکړلې و نو ګرځم دلته چنګونه وسولله. اخر چې په پسرلي کې رالو له سرایونه داسې نړېدلې وه نو بمبارونه او ماینونه پشکې پټال شوله. تاوان ودرې صاف چیر دی، دلته ډېر سرایونه نړېدلې دي. ګرده اکثره شان در لانجې جي دا خټو د حساب یې در وس چیر دی، د سړي هغه شان چې در لانجې جي خپلته پرېږده د کور سامان. اوس دا دی اوس ما دغه جوال وانده چر جواله وامه نو بالا وسو کار پشکی شروع کی دا چار جوالی بی واغ نور په واسه ندی پر اخونی چی بیرته غره کما باج کوله کا په خواچو و
زمان عبدالملک. نو دا خو کمربند و دلته کمربند نو بمبر ته تایرو پر کوي. نو دا خو کمربند د طالبانو خز دا پټ خزی خو د سویل د لواز د خزی وی د دغه د شان و خونی تر شمار و تلی دا خونی و ته حساب د خو در سره کی و ته لاس خونی د سو سره وس نړی د سره د تپل وسوګر.
په کندهار کې د تیری جګړې لامل یو بل ځانمن احمد رسول وایي د سر او مال درون زیان لیدلې او نسی کولای چې د اقتصادي ستونزو له امله بیرته خپل کور ورغوي. دی له طالب چارواکو او مرستندوی موسساتو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
یعنی د ګردو خلکو قربچی او زاینو او تلتکان ګرد پر خاورو لانج سوله او در خزو لانج پر خزو پراته و دوه سره مو دواړه داسې ویجاړ شول چې دا یو ګر سره نښه شوره کده او دا یو دانه لا دادی داسې پاتې دی چې خالي ګلو ګلاوې چې هغه داسې خونې دي چې د ګزارې بیا نه دي ولې ګره درځنې سوي دي یا چاودلې دي یا شا او بغل کللې نو هغه برماز داسې دي خالي را سرپنا په ججمې کې داسې کېدای چې بارانونه وسي چې ونړېږي نو د حکومت سمو دا غوښتنه ده چې موږ مرسته وکړي.
په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم د تیرې جګړې له امله زیانمن شوي کسان د مرستې مستحق بولي او ورته د مرستې رسونې ډاډ ورکوي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي چې اسلامي امارت په دې اړه د یوې طرحې جوړولو په هڅه کې دی.
اسلامي امارت غواړي چې د ټولو هغه هیوادوالو سره په تیرو جګړو کې متضرر شوي، د دوی کورونه نړېدلي، مالي تاوانونه ورته رسېدلي، د دوی سره د خپلو کورونو په ابادولو کې مرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي او کم خلک چې بې ځایه شوي دي هغوی بیرته خپلو کورو ته راستانه کړي. د دې دپاره د شهدا معلولینو او د بېوزلو چارو وزارت دی، همداراز د ښار جوړولو وزارت دی، هغه په دې برخه کې پلانونه لري.
په کندهار کې د تیرې جګړې له امله د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او زرګونه نور د جګړې له امله مړه او ټپي انسول. په دې جګړه کې یو شمېر زیانمنې شوي کورنۍ چې زیاتو یې خپل شتمني له لاسه ورکړې دا مهال د ژوند له سختیو سره مخامخ دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري او سم پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې اجمل اندې اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشرانې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. همدارنګه د دې ډلې په یو بل مالی ملاتړي یې تحریمونه وضع کړي. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړپوړي غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې د افغانستان څخه دي د دې ځواکونو نور غړي وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. په پروان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې یو مرستیال ادعا کړې ده چې د غلطۍ د وسلو یو ډیپو موندلی دی. طالبانو حکومت پرون د یو شمیر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسولان وټاکل. د دوی په نوې ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول یې مولایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په بلغاریا کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 46 تنه وژل شوي دي چې د شمالي مقدونیا وګړي دي. د مقدونیا د پولیسو یو چارواکي وویل چې په قربانیانو کې 12 تنه ماشومان هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپا وایي ډیر زر به په بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی په بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره په ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
افغان سوپهونکی حسیب احمدی لخپل پاکستانی سیال سره لوبي ته چمتووالی نیسي. ښاغلی احمدی چې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې په تمرین بوخدي ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې د دسمبر میاشتې په 12مه نیټه لخپل تور آسیایي کمربند څخه د دفاع لپاره له پاکستانی سوپهونکی نادر بلوچ سره لوبه وکړي. دا سیالي د ډی 4G پروموشن بنسټ لخوا په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. افغان لوبغاړي حسیب احمدی تر اوسه د سکوهنې 13 فیلوبې کړي او ټولې ګټلې دي. هغه وایي